د مشال ریډیو د ورستۍ خبری خپرونې ته مرابولم. وخت په پېښور کې د مازیګر 15 بجې سوې. بوریوال کاکړ به د دې یو ساعته خپرونې کې ساسو کوربایم. په دې یو ساعته خپرونه کې به واورئ چې د کندهار له وزندان څخه شاوخوا 1500 بندیان تښتېدلي دي. بېلابېلو ګوندونو د پاکستان د پنجاب صوبې د وزیر اعلی هغه څرګندونې غندلې چې سند صوبه دې وویشل سي. د دې ترڅنګ نورو سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو ته هم کتنه لرو، خو د دې خپرونې پیل په خبرونو کوو چې پامیر ساحل وړاندې کوي.
د مشال رادیو خبری سرټکی په پیښور کې په یو تاڼه کې چاودنه شوې ده چې پکې څلور کسان ژوبل شوي دي. د افغانستان د کندهار له زندانه شاوخوا 1500 بندیان تښتېدلي دي او ویکیلیکس وبپاڼه وایي امریکا په ګوانتنامو کې بېګناه کسان هم بند کړي دي. بشپړ خبرونه د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې په یو تاڼه کې د چاودنې له کبله څلور کسان ژوبل شوي دي. له سیمې د مشال رادیو خبریال وایي د پیښور د پولیس مشر لیاقت علي په خبره چاودنه د ګلبهار تاڼې د ودانۍ دننه د ګیس له کبله شوې ده. تر پیښې وروسته پولیسو تاڼه په خپله ولکه کې اخیستې او مرستندویه کارونه اوس هم روان دي. د افغانستان د کندهار ولایت له زندانه شاوخوا 1500 زندانیان تښتېدلي دي. د کندهار والی توریالی ویسا
مش چې سار وختي د څلورنیم بجو په شاوخوا کې خبر شوم چې څه بندیانو فرار کړی دي. د بندیانو تعداد تقریبا 455 تنه دي، چې د هغو څخه یو جنایي او 444 تنه سیاسي بندیان دي.
د افغان ولسمشر حامد کرزی ویاند وحید عمر د بندیانو د تښتېدو په اړه ویلي د افغانستان حکومت او ولس لپاره دا یو بد خبر دی او دا وښیي چې حکومت له داسې پیښو لا زیان منیدی شي او داسې پیښو ته مخامخ ښکاره څرګند ولاړ دی. په 2008 زیږیز کال کې طالبانو د زندان ورونه په بمونو الوزولي ول او بیا له دې زندانه شاوخوا زر زندانیان وتښتېدل چې پکې وسلوال طالبان هم ول. ویکیلیکس وبپاڼې ځینې نور پټ امریکایي کاغذونه خپاره کړي دي چې پکې ویل شوي امریکا له کالونو راهیسې په ګوانتنامو کې ګڼ شمېر بېګناه خلک ساتلي دي. دا پاڼې چې په بېلابېلو امریکایي او اروپایي ورځپاڼو کې خپرې شوي دي پکې د هغو ټولو 99 کسانو په اړه معلومات دي چې په دې امریکایي زندان کې یې وخت تیر کړی دی. په ګوانتنامو کې دا زندان په 2002 زیږیز کال کې پرانستل شوی و. د برېټانیې په ګارډین ورځپاڼه کې لیکل شوي له پټو کاغذونو ښکاري چې 220 زندانیان خطرناک ترهګر ګرځول شوي ول، خو په دوی کې یو نیم سل بیګونه افغانان او پاکستانیان دي. په دوی کې کاروندګران، ډریوران او خواړه پخونکي شامل دي. ورځپاڼه وایي د پټو پاڼو تر مخې 300 بندیان عام پیاده وسلوال دي. د امریکا د دفاع وزارت د دې پاڼو ښکاره کېدل بدمرغي بولي او وایي په دې کاغذونو کې زیاتره ارزیابۍ او څېړنې پوره نه دي شوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان کړی و چې دا زندان به تړي، خو لا اوس هم پکې 102 بندیان پراته دي. د حقونو فعالین وایي د سوریا یا د شام امنیتي ځواکونو د ټانکونو په مرسته د هیواد په جنوبي سیمه دره برید کړی دی. دره هم هغه ځای دی چې تیره میاشت پکې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد مظاهرې پیل شوې وې. د سیمې اوسیدونکي وایي دلته په سلګونو پوځیان راغلي دي. رپورټونه وایي د پوځ په ډزو کې یو شمېر خلک وژل شوي دي، خو تر اوسه د دې پخلای نه دی شوی. فعالین او شاهدان وایي د سوریا امنیتي سرتیرو نن سهار وختي د پلازمینې دمشق په شاوخوا سیمې دوما کې پر ملکي وګړو ډزې وکړې او د سیمې اوسیدونکي ونیول. د حقونو یوه ډله وایي امنیتي سرتیرو او د اسد پلویو کسانو په جبلا کې شاوخوا 14 کسان وژلي دي. د دوی په خبره امنیتي سرتیرو په سوریا کې د ناکرارۍ له پیلېدو سره له 350 زیات کسان وژلي دي. د لیبیا په پلازمینې ترابلس کې د ناټو په یوه هوایي برید کې د یوه کمپاونډ دننه یوه ودانۍ ورانه شوې ده. دا کمپاونډ د واکمن مومر قذافی دی. د نوموړي د حکومت د اطلاعاتو د یوه چارواکي له خبرې سره سم په برید کې 45 کسان ژوبل شوي دي او ځینې نور ورک دي. آزادو سرچینو لا د دې پخلی نه دی کړی. چارواکي وایي برید د قذافی د وژنې لپاره شوی دی. تر دې مخکې هم د قذافی دا کمپاونډ په نښه شوی و. شنونکي وایي داسې ښکاري چې ناټو په دې وروستیو ورځو کې په ترابلس کې بریدونه زیاتوي. نن په نړۍ کې د ملاریا د ناروغۍ د مخنیوي ورځ لمانځل کیږي. په قبایلي سیمې شمالي وزیرستان او خیبر پختونخوا په بنو کې هم د ملاریا په ناروغۍ ډیر کسان اخته دي. نور حال د سیمې د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
په شمالی وزیرستان او بنو کې خلک وایي چې د ګرمۍ مخ په زیاتېدو سره ملاریا ناروغي هم مخ په زیاتېدو ده. دوی وایي چې د پخوا په شان د ماشو ختمولو سپرې کوونکي ټیمونه په نظر نه راځي، او که دولت په وخت باندې دغه سپرې په مختلفو سیمو کې وکړي نو هیله ده چې په دغه ناروغي به کابو عمومي.
د ملاریا د مخنیوي ورځ د روغتیا د نړیوالې ادارې په غونډه کې له 2009 زیږیز کال راهیسې لمانځل کیږي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د یوه بیان تر مخې په 2009 کال کې د نړۍ نیمه آبادی د ملاریا له خطر سره مخامخ وه. هر کال شاوخوا 2.5 میلیونه خلک د ملاریا په ناروغۍ اخته کیږي او 8 لک کسان د دې ناروغۍ له کبله مړه کیږي. له دې سره د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرونه مله مشال ریډیو څخه واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. د دې خبرونې په اوږدو کې پر دې موضوعاتو ریپورټونه لرو. د پېښور ښار د ګلبهار په سیمه کې په تاڼه کې د ګیس سلندر له امله یو 14 سوی چې 4 تنه پکې ټپي شوی دی. د افغانستان په کندهار ولایت کې له وزندان څخه شاوخوا 1500 بندیان تښتېدلې دي. د افغانستان د پارلمان یو پخوانی غړی د دې پیش پاړوای
دومره قوای موږ درو په کندهار باندې چې یو مابس وساتي کدل څه چارواکو چې قانون پلي کول یې هدف راولل ولوس ورسره مرسته کوله.
د پاکستان د پنجاب صوبې وزیر اعلی شهباز شریف وړاندیز کړی چې سند صوبه دی وویشل سي او له کراچۍ څخه دی بیل صوبه جوړ کړل سي. د هغه دا سرګندونې د نور ترڅنګ پښتنو کمپرستو هم غندلې دي.
مونږ د دې مزمت کو د دې مخالفت کو مونږ سین یو وحدت غړو د دې ماتول ډیره ځانه خبره ده.
په بنو کې له تیر یو نیم کال راهیسې د موبایلونو شبکې کار نه کوي. د دې ستونزې پر ضد د مظاهرې یو ګډونوال وایي
دا روغ تسلی راغی نو حقیقت نه راته وای چې څه مسله ده اوس کېږي لګیا دي.
د دې ترڅنګ د نورو سیمایزو او نړیوالو موضوعاتو په اړه هم ریپورتونه لرو او ریډیو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. او دا هم د خبرونې لومړی موضوع. د پېښور ښار په ګلبهار سیمه کې په تاڼه کې دننه ایوا بمی 14 سوې ده او د 14 وروسته تاڼه کې اور هم لګیدلې دي. د پېښور د پولیسو مشر لیاقت علي خان وایي د ټول سیمې محاصره کړې ده او هڅه کوي چې په تاڼه کې دننه وسله او وانخ اور وانخلي. د مشال ریډیو خبريال غلام غوس نه یو څو شیبې وړاندې زموږ همکاري فرخندا وزیر د دې پیشي تفصيلات پاړه پوښتلې دي.
دا وخت زه بالکل د ګلبهار تانې نه پته ولاړ یم چېرته چې د 2014 اوازونه چې کوم دی هغه اورېدې شوي وو. هلته کې دننه چې د تانه کې دننه کوم کسان ناستو کوم پولیس چارواکي دي هغې سمون خبرې اترې وکړې. کوم کسان چې په تانه کې چې کوم کسانو کار کولو هغې دا وایي چې د 2014 اوازونه چې کوم دي دوی اورېدلې دي او د هغې نه پس چې کوم دی د پېښور د پولیسو مشر لیاقت علي چې کوم دی او ورسره د پېښور ایس ایس پی اپریشن اعجاز احمد خان چې کوم دی نو هغه هم د اسپاټ ته رارسېدلی او تانې قدم نه کړی او هغه بیا راووتو او د خبریالانو سره خبرې اترې وکړې او د دې پېښې په اړه هغه دا وویل چې یاره په تانه کې دننه په کومه کمره کې چې دغه دغه شوي دي 14 شوي دي نو په هغې کې هېڅ نه 14 کې نواز چې کوم دی هغه نو هغې چې کوم تحقیقات وکړو د میډیا چې خبرې اترې وکړې نو د هغې د وینا تر مخه د سی سي پی او لیاقت علي د وینا تر مخه دا 14 شپن دي دا د ګیس درابندېدو دا عمل شوی دی. دغلته کې چې په کومه کمره کې دا 14 شوی دي نو په هغه کې هغه د ګټرو خبره کوله د پلاشونو شکم ګټرې دي دا هغه نه و چې دغلته ګیس رابند شوی او دا هغه د وځي د کوم مطلب دا دی چې د دماکي شکم دي 2014 شوی.
علماء اوس په دغه 14 کې د مرګ ژوبلې څه تفصيلات دي؟
بل نه په دې کې کوله دا چې سلور څنګه چې کوم دي هغه په کې راغښې ودي ځکه نشې ودي واغه لیډری دین غوښتن چې کوم دي هغه غوښتل چې ودي د سې پی او
د غلط چې کوم خلک تیا پټانه کې دننه بندیوان دي د هغوی په اړه باندې پولیس وايي
پټانه کې دننه چې کوم نه وسته چې کوم دغه دي کاروایان دي هغه روان دي رښتې والے چې کوم دي هغه ټول رسیدلې دي فایر بریګیډ چې کوم دي امر رسیدلې دي پټانه کې دننه دغه 14 لامل تلګ دی وو لګیدل او هغه باندې هم نن بلې شوې ده او سي سي پي او لا کتلې او ورسره اس اس پي پرشن اجازه هم ځان دننه ته دی دنه چې کوم نه نو دا وخت انا کوم کسان دي لاغه بالکل لغري نه نه خوځ دي کوم کسان چې ځخنه شوې دي هغه لډيري وختونه چې کوم دي رسول شوې دي په حالات باندې هغه مکمل قابو مونږ دي.
د مشال ریډیو خبريال غلام غوسو چې له فرخنده وزیر سره خبري کولې او سم د افغانستان پر لور تیر شپه د افغانستان په کندهار کې له وزندان څخه په سلګونو بنديان تشتیدلې دي. د کندهار د زندان مشر غلام دستګیر وای چې دې کسانو زندان ته له نږدې یو کور څخه د زندان کوټې ته سمڅه وهلې وه او له همدې لارې تشتیدلې دي چې شمیر یې شاوخوا 1500 دی. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبريال نقیب الله متنوال په دې رپورټ کې اورو.
د کندهار ولی توریالی وسانن په یو خبري غونډه کې وویل چې وسلوالو طالبانو له یو نوي تکتیک څخه کار اخیستی او د کندهار ښار اړوند د سرکوزي په سیمه کې د کندهار هرات پر لوی لار له یو کور څخه د زندان هغې خونې پورې سمڅه ایستلې چې سیاسي بندیان پکې ساتل کېدل. توریالی وسا وویل چې په دې پیښه کې 415 بندیان تښتېدلې چې یوازې یو یې جنایي او پاتې نورې ټول سیاسي بندیان دي. نوموړي زیاته کړه چې له تښتېدلو بندیانو څخه یې ځینې بېرته نیول شوي خو کره شمېره یې په ګوته نه کړه.
دوی د سرپزې د مابس څخه د باندې د مابس و جنوبي غربي خواته د یو کور څخه نغم وهلې دي تر مابس دننه پورې. موږ چې سهار وختي د 4:30 بجو په شاوخوا کې خبر شولو څه بندیانو فرار کړی دی. د بندیانو تعداد تقریبا 415 تنه دي چې د هغو څخه یو جنایي او 414 تنه یې سیاسي بندیان دي.
د ویسا په وینا په یاد کور کې ماینونه ځای پر ځای شوي او له چاودېدونکو توکیو ډک د ځانمرګي بریدونو واسکټونه هم ترې ترلاسه شوي. د کندهار والي دا هم ویل چې تښتېدلي بندیان ټول د کمپیوټر بایومیټریک سیستم په وسیله تثبیت شوي چې دا کار به یې په بیانیولو کې مرسته وکړي.
زموږ امنیتي ارګانونه اوس شاوخوا د کندهار ښار ولسوالۍ د ټولې ساحې تر کنټرول لاندې دي. څه تعداد بندیان بېرته نیول شوي دي. د خوشي ځای دا دی چې د ټولو بندیان بایومیټریک شوي دي. دا به اسانه وي چې د تلاشۍ په نتیجه کې دا کسان دستګیر شي.
طالبان یوسف احمدی وای چې له 13 میاشتو راهیسې د زندان له سویل لوري څخه د 360 متره په فاصله سمڅې د وستلو کار پیل کړی و چې د دوی په خبره په پایله کې 13541 طالب بندیان له زندان څخه په تېښته بریالي شول. قری یوسف وای چې په تېښتېدلو بندیانو کې طالب قمندانان هم شامل دي. د یادونې وړ ده چې نږدې 2 کاله مخکې پر دې زندان ډله ییز وسلوال او ځانمرګی برید شوی و چې په ترڅ کې هغه مهال هم ګڼ بندیان تېښتېدلي وو. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
تاسو د مشال ریډیو د خبريال نقیب الله متنوال په ریپورت کې د کندهار د هغې پیښې په اړه تفصیل واوریدئ چې تېره شپه له وزندان څخه شاوخوا 1500 بندیان تښتېدلې دي. په همدې موضوع کې پاتې کېږو. د افغانستان د پارلمان پخوانی غړی او د نېشنل یونایټډ ګوند مشر نورالحق علومي وایي چې په کندهار کې دومره عسکر شته چې د یو زندان څارنه وکړي خو چارواکي د هغه په خبره قانون پلي کولو ته پام نه کوي. زموږ همکار احمد تکل له نوموړي سره د دې پیښې په اړه خبرې کړې دي چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
علومي صاحب، د دې لویې پیښې لپاره به تاسو څه فکر کوئ چې د چارواکو ځواب څه وي؟
چارواک په نورو قانونو کې اخته دي. اصلا د قانون د پلي کولو د پاره دوی نه دي چمتو. ولس د دوی نه ناراضه دي. یوازنۍ دوی په خپل قوت باندې هم که شمیر دومره قوای موږ درو په کندهار باندې چې یو مابس وساتي یو ځینې ځایونه چې قرارګاه دي یو قومانداني وساتي. تاسو یوازې تېر هفته وکتل چې یو ښه قومندان موږ له لاسه ورکړ، مثلا هغه شهید شو. که دلته چارواک چارواک وایي چې قانون پلي کول یې هدف راوړل، ولس ورسره مرسته کوله. دا فاصله چې دوی تونل مثلا څه جوړ کړی دی د سړک نه هره ورځ خلک ګوري، خلک هم دوی سره همکاري نه کوي. موږ باید د لوی رهبرانو د لوی آمرینو چې د سطح د ولایت دي هغو نه باید بازخواست وکړو چې ولې دا حالت راغلی دی. تر اوسه دوی په خپل منځ کې همغږي نه لري چې دلته امنیت شته، پولیس شته، اردو شته، نور خارجي قوتونه شته. بیا داسې یو حادثې لاته راځي چې د شرم ول هغه یو حادثې دي.
تاسو فکر نه کوئ چې دا مسله به تر غفلت نه یو څه هاخوا وي؟
موږ چې غفلت وایو داسې نه وایو چې وایم دوی بې ګناه دي. فقط لږ چې وایو دوی غفلت دي. دشمن هره ورځ ویش دي، موږ بیده یو. یا بیده یو یا دشمن سره لاس لرو. دشمن خامخا هره ورځ وایي چې مثلا زموږ په ارګانو باندې دوی اغیزه کلی دي، په هغو باندې شامل دي. سره له دې نه چې د خارج نه تر داخله ټول به وایي بیا هغو پسې نه ګرځي، زمینه برابروي چې دا کړو. دشمن ست، دشمن لاس لري. دشمن دوی ته وایلی دي چې تاسو سترګې به پته کې چې موږ دا کار تر پایه پورې به ورسو. اوس باسخاص په یو هیئت باندې نه خلاصېږي چې حیاتان موږ به ورولېږو، که نور حیاتان نتیجې نه معلومېږي. بیا په یو کمزور باندې جزا راځي. زوراور کسان چې په سر کې ناست دي هغه ته هېڅ څه به نه وایي.
دا چې تاسو وایئ چې ښایي طالبانو به ورته ویلي وي چې تاسو سترګې پټې ونیسئ، آیا په دې معنا ده چې تاسو وایئ شاید په چارواکو کې داسې کسان وي چې لاره به لري له طالبانو سره؟
یعنی نږدې کسان د چارواکو په منځ کې هم دغو کسان چې دي د نظر نه لري نه دي. دا ولایت موږ ولایت نه وایو، دا ولایت یک باستیل دی پخپله په اومی توګه یو زندان غوندې دی چې یو زندانبان لري چې نور چارواکو ته ګورم ګرد داغونه اطاعت کوي دغه څه چې اولس بیزاره دی اورس مروره دی اورس دولت سره همکاری نه کی که دولت همکاری کوله دا اولس دولت سره اوس ټول به پوهېدل چې دا اساسا نن سبا عملي کېږي د هغه مخنیوي کول دا دواله د هم غفلت دی د دغه غفلت نه نه مثلا هغه کسان چې د دشمن کسان چې د استخبارات حتی وایم چې د ایسای پکې شامل دي چې دا کار کړی دی چې دا دولت وشرموي.
اوس خو دا پېښه وشوله په نوره دنیا کې کله چې یوه ډېره وړه اشتباه کېږي د حکومتي چارواکو په سویه یو یا دوه یا څو مسؤل کسان حاضریږي دې ته چې مسؤلیت یې ومني او استعفا وکړي. دلته په افغانستان کې ستاسو په نظر څه پکار دي؟
دا دود او فرهنګ په افغانستان کې نه دی راغلی. سل واره دا کارونه کېږي بیا هغه چارواک دي هغه امران دي هغه رهبري دي دا د رهبري په سطحه چې دلته اصلاحات رانولو که دوی خو کولی نه شي اوس په سطح چې موږ دولت وایو اداره وایو یو دوه درې ته مثلا چې یو سم جذاب ورکړي چې دلته خلق و بو پوهېږي چې رښتیا دلته مکافات او مجازات شته. مکافات او مجازات او دلته په دې وطن کې نشته. مجازات هم فقط هغه کسانو دي چې په ټیټ سطح کې قرار لري، مکافات د مشران دي چې په لویه سطح کې قرار لري. که نه دا کارونه چې کېدل یو ته تر اوسه څوک جزا نه دی ورکړل. اتوم د سال چې تېر شو درې کال مخکې چا هېڅ وزیر ته جزا ورنه کړل او د مزار قصې چې خارجیان یې ووژل شو هغو ته سل واره دلته بېګنا خلک وژل شوی دي. په کندهار باندې په مظاهره باندې خلک یې وژل شو هغه ته څوک جزا ورنه کړل. هغه کسان چې اصلي کسان دي دلته تر اوسه هغو ته جزا نه دی ورکړل. اولس هم څه ونه وایي، چا ته به ووایي یو څرګند حقیقت ده چې دښمن ویشتي کوشش کوي د کوچني کمزورتیانو دومونې استفاده وکړي یو لوی هدف ته لاس ورسوي.
د افغانستان د پارلمان پخوانی غړی او د نېشنل یونایټډ ګوند مشر نورالحق علومی وو چې د کندهار د پیچ پاړه زموږ له همکار احمد تکل سره خبرې کولې.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګوري دونکو ز هارون بچا ستاسو د پاره هر اونې د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې ورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
د پاکستان د واکمن پیپلز ګوند او مسلم لیگ کاپ ډلې ترمنځ د اتحاد کولو خبرې اترې روان دي او امکان څرګندېږي چې په راتلونکو څو ورځو کې مسلم لیگ کاپ ډله په حکومت کې شامل شي. دا چې د دې اتحاد څومره امکان دی او دا د پاکستان په موجوده سیاست کې څومره کردار لرلای شي په دې اړه به واورو له اسلام آباد څخه د مشال ریډیو د خبریال عالم زیب خان دا رپورټ.
13 ورځ د تعلیم مرکزی وزیر سردار آصف احمد علی مطبوعاتی ادارو سره د خبرو اترو په وخت اویل چې د مسلم لیگ کاپ ډله به روانه هفته کې د دوی سره په حکومت او کابینه کې ګډون وکړي. په دې حق له د پاکستان مطبوعات داسې خبرونه هم خپروي چې مسلم لیگ کاپ ډله د حکمران ډلې یعنی پیپل پارټي سره په حکومت کې د یو ځای کېدو لپاره سلا شوې ده او حکومت به دوی له د مرکز په کچ څلور وزارتونه هم ورکوي. ولې بلخوا د مسلم لیگ کاپ او پیپلز پارټي یا حکمران ډلې د دغه ممکنه ملګرتیا په حق له د مسلم لیگ کاپ مرکزی غړی انجینیر امیر مقام وای چې دې لړکې د دوی خبرې روانې دي ولې تر دې دمه دوی حتمی فیصله نه ده کړې.
ذاتی طور مانو تاسو ته زده نه وړم چې د دې سیستم سره جوړ
د انجینیر امیر مقام د دغه دریز رستو چې کله مونږ د پیپلز پارټۍ غړي او د مواصلاتو مرکزی وزیر ارباب عالمگیر نه پوښتنه وکړه، نو هغې د تعلیم مرکزی وزیر سردار آصف احمد علی پشان یو وار بیا د دې خبرې پخلی وکړو چې راتلونکي څو ورځې کې به مسلم لیگ کاپ د حکومت برخه جوړه شي. دغه دواړه مرکزی ډلو د اتحاد څومره امکان لري او دې سره د پاکستان په موجوده سیاسي ماحول کې څه قسم بدلون راتلی شي؟ خبریال طلعت حسین سپدی ډول جواب ورکوي.
چلنے والے پیپلز پارٹی کی پرانی پالیسی ہے جس میں کسی اصول
یو خو د صدر آصف علی زرداری سے په مشرۍ کې د پیپلز پارٹی هم هغه پخوانی پالیسی ده چې د سو اصولو قاعدو او تاریخی حوالو نه بیل اقتدار تر لاسه کېدو ته پاملرنه وکړي. دا پالیسی خدا او کبدا په دې منګ څنګه شو ویلې، ولې دا خبره رښتیا ده چې دا وخت پیپلز پارٹی او مسلم لیگ قاف یو بل ته ډیر نږدې شوې دي او د دې خبرې روانې دي. بل دا چې پیپلز پارٹی با دو میاشتې وروسته قومي بجټ هم وړاندې کوي او کچره د بجټ وړاندې کولو او پاس کولو په وخت د دوی سره شمیره پوره نه و، نو د دوی حکومت غورځېدلی شي. ځکه چې پیپلز پارټي به په هر حال د خپل حکومت بچ کولو هڅه کوي، نو زه وایم چې دا ممکنه ده چې د دوی د مسلم لیگ قاف سره یو شي.
د یادونې وړ ده چې د وسنی حکومت په لومبو ورځو کې هم د پیپلز پارټۍ او مسلم لیگ کاپ ترمنځ د ملګرتیا کولو هڅې شوې وي. دا خبرو کې د پنجاب صوبې د گورنر څوکۍ لپاره د مسلم لیگ کاپ غړي او د چودھری پرویز الهی زوی مونس الهی نوم د ټاکلو په حق لا خبرې اترې هم شوې وي، ولې رستو پیپل پارټۍ هم د هغه وخت گورنر سلمان تاثیر په ځای پاتې کړو او د دواړه ډلو دغه مذاکرات بغیر د سپرمختګ پای ته ورسېدل. عالم زیب خان، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو نوی خپرونه دا نړۍ رنگونه په دې خپرونه کې درته دا نړۍ لا ګټ ګټ حیرانوونکې او په زړه پورې خبرونه کیسې او د پیښو حال راو. دا نړۍ رنگونه د چهارشنبه یا د شروع په ورځ اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو اوري. د پنجاب صوبې وزیر اعلی شهباز شریف د اتوار په ورځ ویلو چې د کراچۍ په ګډون په ملک کې چرته هم د نوو صوبو جوړولو ضرورت وي، په کار ده چې جوړ شي. د هغه پر دې سرګندونو د پاکستان لوی سیاسي ګوندونو لکه پاکستان پیپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند او متحده قومي مومنټ خپل غبرګون ښودلی او ویلي دي چې د سند صوبې ویش ورته په هیڅ کله او منظور نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د څو مودې راهیسې د سرایکي صوبې د جوړولو لپاره هڅو زور اخیستی. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی درکوي.
د پنجاب صوبې اعلی وزیر شهباز شریف د اتوار په ورځ په یو بیان کې ویلي دي چې په ملک کې چې چرته هم د نوو صوبو د جوړولو ضرورت پیښ شي، هلته باید نوې صوبې جوړ شي. هغه وویل کراچی هم بیل صوبه جوړول پکار دي او یا که د ملک په بل کومه برخه کې د دې ضرورت وي باید دا کار وکړی شي. شهباز شریف دا خبرې په داسې موقع کړې دي چې پاکستان کې د څو لسیزو راهیسې د سرایکي صوبې د پاره جاری تحریک په دې وروستیو کې زور نیولی دی. د پنجاب اعلی وزیر د کراچۍ څخه د بیل صوبې د جوړولو په بیان پیپلز پارټۍ، عوامي نېشنل پارټۍ، سند قوم پرست ګوندونو او ایم کیو ایم سخت خبرګون ښودلی دی. د سند صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه د شهباز شریف د بیان په اړه وویل چې پنجاب صوبه د سند صوبې څخه ډیره لویه ده، هلته نورې صوبې جوړېدی شي خو سند کې نه.
کراچی جو ہے سندھ کا حصہ ہے اور رہے گا. سندھ میں ضرور
تاریخی توگا کراچی د سندھ برخه دا او دا بد سندھ برخه وی. سندھ کے دنور صوبو د جوړولو ضرورت نشتا. سندھ یو ځانګړی روایت او پیژندګلوی لري. چچا هم د سندھ د ویش خبره کړی دا هغه دی دا ټول قدرونه هم نه هیروي. عوامی نیشنل ګوند سندھ څنګه کراچی د ځان له صوبې په اړه د پنجاب د وزیر اعلی د بیان غندنه کړی دا او دای د سندھ صوبې د یووالي په ضد سازش بللې ده. د عوامی نیشنل ګوند سندھ صوبې قائم مقام جنرال سیکرټری بشیر جان په دې حق لوای
موږ موقف با بالکل واضح ده چې موږ داسې خبره نه منو او نه د دې حمایت کوو. موږ د دې مذمت کوو او د دې مخالفت کوو. موږ سندھ یو وحدت ګڼو. دا خبره ضرور ده چې په دې کې مختلف قومیتونه اوسي. په دې کې د کراچی په شانتي صنعتي ښار دی دې پوجل د ډېر خلک آباد دی. خو سندھ وحدت دی او د دې ماتول ډېره ګرانه خبره ده. موږ به باقاعده که داسې یو تحریک راپورته شو یا چا غږ وکړو نو موږ به د هغې یوازې مذمت نه بلکې عوامی نیشنل پارټي سندھ د هغې مخالفت هم کوي.
سندھ قام پرست ګوند جی ایس این مشر بشیر قریشی ویلی دی چې سندھ صوبه د زرګونو کلونو راهیسې خپل ځان له کلچر او پیژندګلو لري. نوموړی د شهباز شریف بیان په سندھ صوبه کې د خانه جنګۍ سازش بللی دی. ایم کیو ایم ډلې مشر فاروق ستار هم کراچۍ د بیلې صوبې په توګه د جوړولو خبره د سندھ صوبې د ولس د جذباتو خلاف بللې ده. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجه.
تاسو مشال ریډیو او ری ویکلیکس و پانوای په نیویارک کې د 2001 کال د دسمبر د بریدونو پر مهال د القاعده زیاتره مشران په کراچۍ کې موجود و. د ویکلیکس د نوې ښکاره کړي معلوماتو په اړه واشنگتن پوسټ او رسپانې مقاله خپره کړې ده چې مهم ټکي درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د واشنگتن پوسټ رسپانې په دې مقاله کې د ویکیلیکس لخوا ویل شوی د کال 2001 د 11 سپتمبر د نیویارک بریدونه القاعده مشرانو په کراچۍ کې په ټی وی کتل چې د هغې نه وروسته په یوه ورځ کې دننه دوی افغانستان ته د اوږد جنگ لپاره ستانه شو. رسپانه لیکي ویکیلیکس د ځنې امریکایي پوځي کاغذونو د څرګندېدو په حواله لیکي چې پکې د 11 سپتمبر د بریدونو وروسته د بن لادن او د هغه د مرستیال ایمن جواهری په هلو ځلو او د هغوی د بیلابیلو استوګنو په حواله معلومات برسیره شوي دي. په دغه استخباراتي معلوماتو کې د هر لیول د ترهګرو معلومات د هغوی نه امریکا ته د ممکنه خطرې په بنیاد راغونډ کړی شوي دي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي په دې ریپورت کې ځینې معلومات د القاعده د نیول شوي کارکونکو نه هم ترلاسه شوي چې ورته د قیدیانو د معلوماتو مختصره جایزه هم ویل کیږي. د دې جایزې د زیاتره معلوماتو د نورو ذرایعو نه هم تصدیق شوی دی. ورسپانه د ویکیلیکس لخوا وایي د القاعده د مشرانو لپاره د 11 سپتمبر د بریدونو وروسته درې میاشتې ډېرې بې آرامه وې چې پکې دوی د یو ځای نه بل ځای ته په تلو کې ګاډې هم استعمالولی شو. ویکیلیکس وایي د غبریدونو په سلورم ورځ بن لادن د کندهار ولایت په یو سرای یا ګیسټ هاوس کې عرب جنگیالو ته وینا کې ویلي چې د طالبانو سره د په دې جنگ کې مرسته وکړي. واشنگتن پوسټ د سرګند شوی معلوماتو په بنیاد وایي په دې موده کې بن لادن د بیلابیلو سیمو سفر کړی او د یو شمیر خلکو سره یې لیدل کتل کړي. خپل کارکونکو ته د عملیاتو لپاره هدایات هم ورکړي او خپل ځنې اختیارات یې هم شورا ته سپارلي. د دې ترڅنګ د طالبانو د یو چارواکي ملا منصور سره ملاقات کړي او د طالبانو د یو مشر جلال الدین حقانی سره هم لیدل کتل کړي چې په اړه ویل کیږي دا مهال یې په افغانستان کې خونړي بریدونو ته دوام ورکړي. ورسپانه وایي هم دغه موده کې د نومبر د 25 نیټې خواوشا بن لادن سره د خپل محافظینو په توره بوره کې خپل پناهګاهو ته رسیدلې. په دې موده کې بن لادن د مالی ستونزو سره هم مخ شوی. هلته په دغه شپو ورځو کې د القاعده ګڼ شمېر نورو مشرانو د افغانستان په زورمت ولسوالۍ کې یو غونډه کړې. په دې غونډه کې خالد شیخ محمد چې وایي د 11 سپتمبر په بریدونو کې یې مهم کردار ادا کړی دی هم ګډون وکړ چې وروسته بیا کراچۍ او بیا پینډۍ ته راغلی چې هم د دغه ځایه په 2003 کال کې پاکستاني ځواکونو ونیوه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د ویکیلیکس لخوا وایي ایمن زواهری وخت په وخت په لټکانې بدلې کړي او د القاعده کارکونکو ته یې د بن لادن هدایات در رسولو کار ترسره کړی. زواهری اول هغه وخت په استوګنه بدله کړه چې کله خالد شیخ محمد ونیول شو، او بیا په 2015 کال کې چې کله د القاعده بل مهم غړی ابوالفراج الليبي پاکستانی ځواکونو هغه مهال ونیوه چې الزواهری ته یې اهم پیغام د رسولو هڅه کوله. دغه برسیره شوی معلومات وایي الزواهری د دې نورستا نور هم خزای ته منتقل شوی.
دا مشال ریډیو ده.
درنو اردوونکو، په پېښور کې د مازیګر 5:30 بجې سوی پامیر ساحل سټوډیو ته راغلی دی چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په پېښور کې په یو تاڼه کې 14 شوې ده چې پکې 4 کسان ژوبل شوي دي. د افغانستان د کندهار له زندانه شاوخوا 1500 بندیان تښتېدلي دي. ویکیلیکس ورپاڼه وایي امریکا په ګوانتانامو کې بېګنا کسان هم بند کړي دي. امنیتي ځواکونو د شام په جنوبي سیمه دره برید کړی. په دمشق کې 1400 وګړي وژل شوي او نن د ملاریا د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د ملاریا له کبله هر کال 3 لک کسان مړه کیږي.
تاسو مشال ریډیو اوري او هم دا اوس مله پامیر ساحل څخه د خبرونو لنډیز اوري. د اوس د سوات په سوات کې د ترګری پر ضد د پاکستانی پوځ د عملیاتو پر وخت یو شمیر چیک پوسټونه جوړ کړل سیو چې د خلکو په تګ راتګ او د شناخت پاړې پلټنې کولې. خو د حالاتو له سمېدو سره او د امن له راتګ سره ځای خلګوای چې دوی دا چیک پوسټونو کې اوس کمی راغلی ده او ورسره د دوی په ستونزو کې هم کمی راغلی. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان دا رپورټ درکوي.
سوات جنگ دوران کې یو شمیر سیمو کې فوج ځای په ځای د وسلوالو لټون لپاره چیک پوسټ جوړ کړی وي. دغه چیک پوسټو لوجې د سیمې تلونکي او راتلونکي خلک د یو شمیر مشکلات څخه مخ ول. اوس سوات کې امن په ځای کېدو او د ګرمۍ موسم شروع کېدو له امله باز سیمو کې فوجي چیک پوسټ لړکړې شوې دي او باز کې نرمي راوستې شوې ده چې پرې د سیمې اولس د خوشحالۍ سرګندونې کړې دي. په دا اړه د سیمې یو څو ډرایوران وایي.
زمانم جی محمد صدیق ته دا ګاډي چلو مخوځه خیره ته د مخکینه نه بګډې راغټه اساني راغلی. مخکې تقریبا شپږ گھنٹو پورې زمنګ ټایم لګېدو. داغې نه بعد بیا رورو نرمی په کې راغله. دوه گھنٹو تکړه وس تقریبا زیات نه زیات 10 منټه یا 10 منټه لکه زمنګ پدې چیک پوسټونو باندې ټایم لګي. نور تقریبا ختم ورته دې ته لکه دا پنیش لیکې دي. اسی نگرانی د پاره ولاړ دي. گاډي رکاوټ ته پاره خلک هغه چیک نشته. کم تکلیفات چې مخکې مونږ ته وا کارډونه چیک ولاړه کوښه وخه جا هغه سیستم تقریبا مکمل ختم کو.
زمانم بخت روان نه دا گاډه چلو ما وی نور کله بس ولې کو دا ولې دا بدرې مراد د سر نه کو دی گیټ کو لو کی وای دی نه دا زمونږ لپاره ډیر غټ سہولت چا پخ کې په گینډو گینډو رسرو کر مو دا ولړ ولړ وو کنه په گینډو گینډو دا فالا ډیر غټ را هم کو.
زمانم علی بادر ته د لوړې نه منګور ته گاډه چلو. زمونږ پلار باندې اته چک پوسټونو وس څلور لاغلی دي او هغه کوم داسې 15 منټه ټایم لګي خلک ډیر نرم شي. همنګ دا غو ډیر زیات راځي وس موږ سره گزاره کړی.
رنګ عام ولستا هم تګ را تک کې اسانتیاګانې راغلي دي. ولې باس تنان وایي چې اوس هم چیک پوسټ ډېر دي او د دوی تګ را تک کې مشکل ده.
ما نوم ناصر خان دی. زه ډبلیو پی سره کار کوم او الپورې کې زما ډیوټي ده. خو له دې حالات مطابق شون کې حالات وس نارمل دي. بیا هم چیک پوسټونه دونه ډېر دي چې سړی پتلو راتلو کې ډېر پازابي. په چیک پوسټ کې شناختی کارډ راواله یاد غره زموږ ډیوټي ته تادی وس مونږ روان یو. زموږ کم ټایم چې لګي زبا غت بو بجو ته ویني مې ترسمه زګه چې چیک پوسټونه ډېر
سرکاری ملازم ہم تحصیل کے او زم رازم خواجہ خیل تر تقریبا ہفتے کے درے سلو روزانہ نو پخوا ضرورت ہو دوی چیک پوسٹوں سے کہ حالات دس یو چیک کے پہچان آئیڈینٹیفیکیشن پکار ہو دو خل کو سوک شر گئی ہے. اس حالات دیر بدل شوی دی او سر خل کو تا کڑاول تکلیف چه ده. اوس دویم کم کړه ده تقریبا اکثر زونو کې اول خلک کو زول دوه دریزه نو سره شیم بدل شوه ده او صرف تپوس او چیکینګ غي. نو ما په خیال اوس سره تکلیف نشته چې کوم تخواو
دغه چیک پوسټ ختمولو اعلان سورز وړاندې د پیښور کور کمانډر آصف یاسین ملک د سواد د دورې په محل بر باندې کې کړه وو چې مقصد یې سواد ته راتلونکي سیلانیانو ته اسانتیاګانې ورکولو چې زیات سیلانیان سواد ته راشي.
یہاں سکیورٹی کے آپ لوگ خود گواہ ہیں. الحمدللہ کوئی چیک پوسٹ نہیں ہے, کوئی ناکے نہیں ہے.
یہاں پر کوئی چیکنگ اس طریقے سے لوگوں کو ہراساں نہیں کیا جا رہا اور ٹورسٹ کے لیے ہم اسپیشل سیکورٹی ارینجمنٹ کرتے ہیں.
دا عمل بعد سوات سیلگرائی پر مختک تا سمرا ودا ورکری پدے اڑا سوات ہوٹل ایسوسی ایشن جنرل سیکرٹر وکیل احمد وائی چمنگ دا فوج دا گام تا پا خل نظر گورو ولی دا سیلگرائی پر مختک لپارا نور گامونا پورتا کول پکار دی.
من دا خبر کو چی کمی چیک پوسٹ نوری ہم پاتی دی منگ دا وایو چی دادی ہم ختم کڑے شی بلکہ چی ڈسٹرکٹ سوات کم سیلانیان راضی صرف داغو دی یو زل انٹری کی گی پاگی کا فرض کہ دی واڑی نہ پاگی دی یو سٹیکر لگئی او باقی چی دی سوات کی گرزی نہ داغی دا پارا دی دس قسم پاگو باندې قدغن نئی منگ دا غواڑو چی زمنگ راتون کے سیزن چی داغی دا پارا زمنگ یو ایس ایڈ زمنگ سرا امداد کرو او زمنگ اوٹل نن سبا ډیر پخکلی مقدار باندې روانی دی اغوی رنگ روغن کڑے دے او بلکہ منگ تب کس خب پورا ریلیف میلاو شے دے نہ منگ داغی دا پارا ہم ټول پاکستان چی زمنگ کمرونا دا خبر اوری ناغ دی دا سوات سرا دا مالی امداد پزے چی اغی مالی امداد کے اغا دی راشی او دلتی دی پدی سوات کے دا دی سوات دا یخ سیزن نا لطف اندوز شی او بلکہ دا دی ہوٹلو دا مالکانو سر دا یو غٹ خیگڑا
دا وقت سوات کے اسم پا لوی لوی سڑکونو دا فوز لڑخا چک پوستے موجود دی دی ولی لند ورزو کے دا چک پوستو کے کمی رات لو سر سر سڑکونو کے لوی لوی رکاوٹونا ہم ختم کرے شوی دی چتری عام اولستا پتگ را تک کے اسانتیا راغلی دا. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریڈیو کے رپورٹ اورید چی پسواد کی خلق وای پالتا پا چیک پوسٹو کی کمای راغلی دی خو ډیر په کې بیا ویل چې کڅه هم کمای راغلی دی خو ډیر چیک پوسټو را لاده ستا چې دوی ته ستونزې جوړ کړي دي او په کار د چټولي لمنځه یوړل سي که د سیلانیانو قتل وینو د سوات په سر کې دی ورته چیک پوسټ ولګي او هم هلته دی ګوري. دا د سوات د شاروالو خبري وي چې د مشال ریډیو له خبريال نیاز احمد خان سره کړی وي. او اوس هم د بنو پر لور په بنو کې له شاوخوا یو نیم کال راهیسې د موبایل شبکې کار نه کوي. د مشال ریډیو خبریال له هغو مظاهرچیانو سره خبرې کړې دي چې د دې ستونزې پر ضد یې مظاهره کوله. راځئ چې رپورټ یې واورو.
دغه نارې د هغه لاریونونو یوه کړي ده چې د تیرو 1900 میاشتو نه د زیلابونو په ډګر د موبایل بندیز پر ضد په بیا بیا دوام لري. نن یو ځل بیا د زیلابونو په بازار کې یو لوی لاریون وشو چې په زرګونو خلکو پکې ګډون درلودو او د دولت نه یې په زیلابونو کې د موبایل بحالېدو غوښتنې کولې. په دې لاریون کې ګډونوال یو سو کسان مشال ریډیو ته وایي،
موجوده حکومت نه اهله د دوی سره د عوامو بالکل قدر نشته. مونږ دا فیصله کړې ده چې انشاءالله تعالی چې موبایل سرویس کولاو نشي مونږ جیل برو تحریک ته دینا پاسه او مونږ بتنه ته دوه خپل زنونه به ورکو ان شاء الله.
تقریباً مولانا فضل الرحمن کو انتہابی ہمدردی
رحمان هم د بنو نه چې کم دی هغه ګټلې و
کله دی میټ باندې خور سره دی شګړا او کله چې اکرم خان تورانی په رنگ شه مستوا زر الله روک په دغه خور انانګ ور پرې کو دغه هغه ور کا اگر چې دا غ سړای د 45000 او ټیبل خپل دی خان رج کړه دا آینده دی پر دای خپل زون وګوري ته سرنګ دی خپل دی خان خلک رج کړه دا دغه شه ان شاء الله د باندې خلک دی په ټماټر او په پیاز وګلی.
ز سلیمان جنرال سیکریټری موبایل فون اسوسییشن تر 19 مهینو نه مونږ لګیاو په احتجاج باندې لکه دوی د اپریشن په نام باندې سیګنل باندې کړي ڈی خان پسڑ کی حکومت جنوبی وزیرستان آپریشن کے دو اس مونگ دیتا نو پیو کو چھ ڈی خان خلاص کرو اغلتا امن و امان بحال شو نو دل تا دس سم مصیبت دے دا پارا چھ مونگ لا سگنل نو کلا وایا دا روخ تا سلی را گئی نو حقیقت نہ رتا وای جسم مسئلہ دا اس کی گی لگیا دی.
دا موبایل بندیز پر خلاف دا 1300 میاشتو نا پ بیا بیا احتجاجو نا کیگی. دا دی احتجاجو نو پ وقت پولیسانو تا امنیت پر زای ساتلو کے کم مشکلات وی پ دغلاریون باندے پردار یو پولیس چارواکی مشال ریڈیو تا وای
د سټي اډیشنل سیسو یم د امین نمانه ما ده او دا د ذاتی حق ده چې دوی د موبایلونو خلاص دا د خاص مسله نه ده نو په کار سره تخلاصي مو حالات وکړ ته خپل وینه ګورې ده دا د دې سره د دې پر سره د دې کده جلوس په چا جلوس ټیک نه ده کومه حکومت ته ویلي دي چې دا د سب مسلې سره چې دا په پرم تر کې سره حادثه وشا وي مو نه خپل حد نه ډیر کوشش وکړو چې دا هم پوره مني ټول پر دا ته ځای هم نه وشي اوس کې کوم ضروری خبره ده چې خامخا پیدا کیږي چې حالات ټیک نه دي ناساس دي بچیان دي سره دا خو راوځي خامخا
هم دا غرنګ د خفیا معلوماتو محکمه سپیشل برانچ یو غړی چې د لاریون نگرانی کوي مشال ریډیو ته وایي
ایسیما بنو سپیشل برانچ نه لکه موجوده صورتحال ته وګوره دا کې خو مشکل دي دا خو پسترګو لیدا شي کوم کوشش کوو چې عوام هم د تکلیف نه بچ شي او دا کیسه هم په کلر سره حل شي سره موږ سره ډیوټي کوو دا بنو تقریبا اپریشن پولیس ته سره سپیشل برانچ ته ډی سی ټی دا ریکارډینګ سره کوو بقاعده چې دوی کوم نه کوم ته ځي هغه ریکارډینګ موږ خپل بل دا مې کوشش وی چې ایسا لکه تکلیف نشي دنه جوړ او مطلب دا چې پر امن یو کیسه حل شي
که یو خا د موبایل بندیز لوجه د ګنډ شمیر موبایل کاروباریانو کاروبار اغیزمن شوی دی نو ولې بل خوا د پر لپسې لاریونونو لوجه د نورو دکاندارانو کاروبار هم اغیزمن کیږي یو دکاندار وای
شاه جشیر محمد خان باندې طرف ریجریشن دی کول مې دا مسله ودا خبره چي دغه سره یو طرف د خو د موبایل سرویس بندش نه خلک ته تکلیف جوړ شو دا بل طرف ته د عام خلک کاروبار باندې په مزدور کار باندې په دغه باندې ډیر زیات اثر پروزی او امید دا وی چې حکومت ته دغه مرسته وکړي چې سره صدام راسته نه شي دا مسله وي جوړي او ټوړ پوړ ودا معاشي نقصان دا د خلک د علاقې غریب عوام دی
کلامو چې په دې اړه د بنو کمشنر عبد الله خان نو پوښتل چې اخر د دومره وخت نه موبایل بندیز علت څه دی نو دوی مشال ریډیو ته وې
پارټیکولرلی د بنو سیټي د پورا خو مو په دوه درې فورم باندې دا خبره کړې بنو سیټي کا نور څه کنسیډریشن وی پکې کړه د تخریب کاري نو بنو سیټي چې دی خانو د بنو سیټي فار فول ته سیکټری نشو شته یا ته سیکټری نشته نو دا مو په دوه درې فورم باندې دا خبره کړې ترڅو بار بار یو وایي او امید هم رکړای شوې ده
دا یادونه وردا چې 13 اونۍ په ډیر اسماعیل خان کې دا وګدې مو دې نه پس موبایل سرویس بحال کړي شو خو په ځلا بنو کې دغه بندیز د 13 نونه سمیاشتونه لا تر دې دمه دوام لري عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
که پختو وای مشال ریډیو ور
تاسو مشال ریډیو اورې د ایستر پر موقع د خپلوینا پترس کی پاپ بینډیکټ د لیبیا د شخړې د ډیپلوماسي لارې د هوارولو غوښتنه وکړه او پر اروپایي هیوادونو یې غږ وکړ چې د منځنی ختیځ او شمالي افریقا څخه به کور سو خلکو ته دی ځای ورکړي په دې اړه زموږ همکار نجیب عامر د نړیوالو اجانسونو په مټ یو رپورت تیار کړی چې تاسو پام ورتراړو
پاپ بینیټیک د اتوار په ورځ په واتیکان ښار کې د عیسوي مذهبو د مذهبي تهوار ایسټر په وینا کې د لیبیا د جنگ د ختمولو او د ډیپلوماسۍ د لارې د شخړې د هوارولو غوښتنه وکړه ایسوسییټډ پریس لیکي چې پاپ په خپله وینا کې دې خبرې ته اشاره وکړه چې په شمالي افریقا او منځني ختیځ کې سیاسي فضا باید یو بل ته د احترام پر بنسټ جوړه شي پاپ وویل په لیبیا کې د روانو شخړو په ترڅ کې خدای دې وکړي چې ډیپلوماسي او مذاکرات د وسلو ځای ونیسي او هغه څوک چې د جنگ له امله اغیزمن کیږي او متاثر کیږي هغوی د بشري مرستې ترلاسه کړي رویټرز اژانس په همدې اړه په یو خپور شوی ریپورت کې لیکي چې پاپ بینیټیک زیاته کړه دا ځل د ایسټر موقع د لیبیا د ترنګلو حالاتو له امله اغیزمنه شوې ده او همدارنګه یې په اروپایي هیوادونو غږ وکړ چې د جنگ له امله متاثر شو او کډه شو خلکو سره د بشري مرستې وکړي سلوراتیا کلن پاپ بینیټیک د رومن کیتولیک مشر په توګه په خپل شپږم ایسټر وینا کې سنت پیټر سلورلاري کې د سلو زرو خلکو یوې اجتماع ته دا وینا په داسې حال کې وکړه چې دا سلورلاري په 200 رنگارنګو ګلانو چې د هالند د هیواد لخوا د امن او سولې د سمبول په توګه ډالۍ شوی وو مزینه شوی وو پاپ بینیټیک د سنت پیټرز سلورلاري د کلیسا د بره منزل د کړکۍ نه زیارت کوونکو ته د لاس په خوځولو سره وویل کاش چې د ځمکې په سر لوږه مرضونه جنگ او تشدد نه وای پاپ بینیټیک په داسې حال کې په اروپایي هیوادونو غږ کړی چې بې کوره شوي لیبیایان دې قبول کړي چې په لیبیا کې د جنگ له امله ډیری خلک اړ شوي چې د اروپایي هیوادونو لوري ته مخه کړي خو د دغو کډوالو د منلو یا نه منلو په اړه اروپایي هیوادونو تر اوسه کوم واضح دریځ خپل کړی نه دی روانې میاشتې په سر کې وروسته لاغې د فرانسې او اټلی ترمنځ ناندرې سر راپورته کړو چې فرانسې په موقتی ډول د اټلی سره خپل سرحد وتړلو. له دغه سرحد افریقایي کډوال فرانسې ته وختل. پاپ بنیډیکټ په خپله دعایه وینا کې د ایوریکوس خلکو ته د پخلاینې او بخنې وړاندیز وکړ او د جاپان خلکو ته د زلزلې او د سونامي له امله د راغلو تباهیو په وړاندې د زغم غوښتنه وکړه. په ګرده نړۍ کې نه یوازې د عیسوي مذهب منونکي بلکې د نړۍ د اکثرو نور مذهبونو پیروان هم د کیتولیک عیسویانو د مذهبي مشر ولسی ویناو ته اهمیت ورکوي.
تاسو مشال ریډیو اوري د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې دان په واشنگټن کې د میشتې وی پاکستانی لیکوال هما یوسف د بلوچستان صوبې د حالاتو په اړه لیکلې مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې په سر کې لیکل شوی دی چې په دې وروستیو کې چې د پاکستان په اړه خبرې کیږي نو یو صوبه د نور په پرتله ډېر تر باس لاندې راځي. د دې مقالې غټه کې تر دې لنډه د ما وروسته اوریدلی سي. مقاله لیکي په بلوچستان صوبه کې د روانو حالاتو په اړه له بیلابیلو لورو څخه مخ په وړاندې تلونکي اندېښنې له داسې ستونزو لکه په بې قانونه توګه د بندي کولو په بڼه کې پر بشري حقوقو تیری، هدفي وژنې، ځورول او بې درکه کولو څخه پام اړوي. مقاله لیکي په دې وروستیو کې په واشنگټن کې د امریکا په انسټیټیوټ آف پیس کې ډاکټر مروین وینبام ویلي وو چې د افغانستان د یاغیانو په تناظر کې بلوچستان صوبه یو لپامه غورځول سوی جنگي محاذ دی. امریکا دا تور هم لګوي چې د وسلوالو طالبانو د کوټي شورا هم په دې صوبه کې شتون لري. مقاله زیاتوي چې په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو لپاره د سامان وړلو لارې له همدې صوبې څخه تیریږي چې کله د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو د خرابېدو له امله پاکستان د تورخم لارې د نیټو لپاره د سامان وړونکو لاریو پر مخ وتړله نو هم د چمن لارې خلاصه وه. مقاله لیکي یوازې امریکا نه ده چې د بلوچستان صوبې په معاملاتو کې شکیل ده، بلکې هلته د هند لاسوهنې هم غوسه راپارولې او اوس نړیواله ټولنه له پاکستان څخه دا غوښتنه کوي چې په دې اړه دې ثبوتونه وړاندې کړي. مقاله زیاتوي همداسې د ایران اړخ دی چیرې چې د دې هیواد چارواکي وایي چې د جندالله اروپکه ډله په بلوچستان کې پټنځایونه او هلته له فرقیي جوډلو سره لاس لري. بلوچستان چې پکې په لوی شمېر هزارګان او نور شی مسلک لرونکي خلک ژوند کوي فرقیز تشدد مخ په وړاندې پکې روان دی. مقاله د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون د ریپورت له مخې لیکي چې په 2010 کال کې په دې صوبه کې ټولې 19 فرقیزې هدفې وژنې شوي وې. د سیمه ییز سیاست ترڅنګ په راتلونکي کې د پاکستان د انرژي او اقتصادي امنیت بحث پر بلوچستان صوبه راڅرخي. دغه صوبه په سلو کې 1.5 برخي قدرتي ګیز پاکستان ته ورکوي او نن سبا پکې ترمزه کلان دي د نورو قدرتي زیرمو د رایستلو په اړه هم خبري کیږي. مقاله لیکي همدا وج دي چې بلوچستان د پاکستان په سیاسي جوړښت، بهرنۍ تګلارې، د انرژي، اقتصاد او داسې نورو برخو کې مهم رول لري. خو د پاکستان په کچه د بلوچستان په اړه بحث پر بشري حقوقو د تیری له بنسټیزې موضوع پر بل اوړي. مقاله لیکي د هغه صوبه ده چیرې چې د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل وایي په تیرو 9 میاشتو کې 100 داسې مړي مندل شوي دي چې په ظالمانه توګه له ځورولو وروسته وژل شوي وو. د بشري حقوقو نړیوال ادارې نظر لري چې د دې تور په کار ده چې د پاکستان پر استخباراتي ادارو ورلګول سي او د بلوچستان وزیر اعلی هم په دې وروستیو کې بي بي سي ته ویلي وو چې په ځینې وژنو کې د پاکستان امنیتي ادارې هم لاس لري. خو تر اوسه داسې رپورټونه نشته چې د دې وژنو په تور کې د څوک نیول شوی او یا هم سزا شوی وي. مقاله لیکي په داسې حالاتو کې چې کله د بلوچستان په اړه بحث کیږي نو د نورو ستونزو پر ځای انساني خوندیتوب او درنښت ته پام وسی. له دې پرته نشکاري چې کوم بدلون دی رامنځته شي.
مور او متلونه
د ځان بد د ولومیان د بل بد د کلمیان
د پیښو تیز نه کیږي
جام سور سو میرای وستود.
خبرونه مور او متلونه له مشال رادیو سره د هر جمع په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې
تاسو مشال ریډیو اوري. د ټول نړۍ په رنګ نن په پاکستان کې هم مسلمان خپل مذهبي تہوار ایسټر لمانځي. په دې ورځ د دوی څه هلی ځلې وي د اسلام آباد څخه د مشال ریډیو خبريال احمد الله پر رپورت لري.
ایسٹر چې د عیسائی ورورولۍ یو مذهبي تہوار دی د روانې میاشتې څلېرشتمې نیټې نه یې په درسته نړۍ کې د جوش و جذبې سره مانځي. د ایسټر نه وړاندې عیسائی ورورولۍ څلوېښت روجې نیسي او د هر کال په اپریل میاشت کې ایسټر چې ورته عید پاشکا یا عید قیامت المسیح هم ویلی شي مانځي. عیسائی ورورولۍ د حضرت عیسی علیه السلام د وژنې وروستو بیا راژوندي کېدو په یاد کې دا تہوار مانځي. د ایسټر په موقع د درسته نړۍ په گرجا خانو کې د خصوصي عبادت اهتمام هم کړی کېږي. پاکستان کے ہم عیسائی ورورولی دا تہوار ڈیر پر جوش و جذبے سرمانزی. دا اسلام آباد سیکٹر جی سیون نا تعلق لرون کے علی شاہ بٹی وائی چی دے تہوار لپارا من خصوصی تیاریاں کو
ایسٹر پر موقع لمبے خمنگ چرچ تزو دے اتوار پر رز آمو حال تا عبادت گو رستو زمنگ معشومان او نور کوروالا زرن تیاروی دا خپل خپلوان کرزو خپ خوشحالی سرا وقت رو دا کوروالا سرا پارکون تزو دین علاوہ نور دا سیل زیون تزو یعنی دا ورزی مو خپ خوشحالی سرا تیرو.
پادری حمید ناز دا ایسٹر تہوار پر حق لا مشال ریڈیو تو اویل
ایسٹر منگ دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا دوبارہ جوندگی دو پر خوشحالی کے منظور دا پاکستان بشمول درستن رلے کے دا ورز طول عیسائی رو رولی دیر پا جوش اور جذبے سرا مانزی او منگ دا ورز لکہ دا اختر دے رو او پا دے ورز منگ دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نا ترپا ورکڑی شوی احکاماتو باندی عمل گو دا خپل زنن سرا سرا دا طول ملک لپارا خصوصی دعا گانی غوڑو چی خدای پاک دی زمون ملک دا ہر کس ما پتون نا اساتی.
دا یادون والدہ چی دا ایسٹر پا موقع عیسائی رو رولی درست نڑے کے امن ریلیاں ہم اباسی. احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو پراونے پردے زے پائے تھا رسیدی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار نن پکار کیوں دا مشال ریڈیو پراونے رن تیرے شو
نو دی کے دخا پکی دو سے خبر ادا وسی واورا کنا
عجبا خبر کوي سړیا وسی سنگ واورم د خبرون ما خو تیر شو کنا
و ساده سړیا انټرنیټ خلری کنا
بالکل
خا چې انټرنیټ لری نو ولیکا www.mashalradio.com دا د مشال رادیو د وی پانی پتا ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوی ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای
او د مشال رادیو په وی پانه کې کول شي نور تفسیری مواوري خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانی هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه وره
او ورشه
تاسو مشال ریډیو او ری په دیر کې نامعلومه کسانو یو سوداګر علي جوهر تر تشتول وروسته وژلې ده. په کوز دیر کې بیا د علي جوهر د وژنې پر پیش پر ضد سوداګرانو د احتجاج په توګه کاربندي اعلان کړی دی. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث ورسره خبرې کړې دي.
زمانوم دا اسماعیل پاکوڑ خټکی وسیګه مایما د کابل وسیدونګ او شلو مټریلا دا تقریبات مونږ ته چې رښونه زیات کړل مسخد مونږ په کورونو ودریدلو مونږ کلندرانو ډری ورانی کنه خپل گاډی چی خواسم پلی کنه ځکه مونږ مطلب ټریپونه مو شو وصول مسخد انتظارونه مدل ته وکړل کراګانې را وګرځولې.
زمانوم قنداغه دی ډرایور هم د لاس پنځه د شو لګړې زیات تکلیف مونږ تقریبا 25 د خوانه زیات ولګې دی
اکمت خان دا ٹریلے ڈرائیور کابل تا چلی گورا چلی سیمٹ اڑو راوڑو وڑ اڑ راوڑو کانوائی اڑو راوڑو اب یہ ٹولا لار کے پاس آئے دا مشکلات چل تو سرا گرمی کے قرار والا اڑو نہ ڈوڑی وا نہ کھو نہ بات نہ اب پیدا کے دیا بابا اجازه نستا دا رنگ روټی چله پاره جو کړه اجازه نستا
زه خو ډرایور ما دا ټیلر لاري چلوم نو می ولای شاد نو مون خو کابل ته تلی وو کابل نه به تر تر راغلو والته بس دو ورځې به هرتال په وجه باندې والته مونږ درولی وو داسې جای کې درولی وو چې نه مسجد وو او نه ډوډۍ وو نه وبوي او مونږ ته ډیر غټ تکلیف وو او اوس داس دی خو دل تم رس جوړ سوای د بیروبار ډیر جوړ کړه دا وسی بیر دزو نو بیر واپسې کې مونږ ته تکلیف جوړ دا زګه دا رش ټوله ځای جمع ک نو په دغه وجه چې نه وای جمع سو نو ډیر بخو خو بس حکومت نه دا مونږ غواړو چې آئنده د سه ترانسپورت دا دا په دې باندې باید ډیر فکر او غور وي.
زموږ نوم شفیق دی گاڑی والے. بس دا تکلیفونه دی لار کې روډ بند شي لانجی کنجی به څوک د پریدی نه په سړک دم څوک نه پریدی په پمپ کې دم څوک نه پریدی په لار روانه زه خاصه دار در لرګې در کې یاله پیسې راکا او دا او رشد جوړ کړی دی. دا تکلیفونه دی ډیر تکلیفونه دي نو تر تور خامه بوله دا تکلیفونه دي. اخوات هم نشته دی اخوات څوک ته پوس ما پوس نه کوي چې څوک نه کم دین راړي کم دی کم دینې ټول تکلیف دی اخوات دی کروڑ بند شي هم تکلیف دی کروڑ کلاوي هم تکلیف دی. دا اوس د حکومت خپل معاملې دي په دې کې مونږ سم نشو ویلی بندیږي نه بندیږي خو تکلیف یې خلکو ډیر زیات دار کړی. دراز ټینکۍ کې بم والو دي لاره ټوله بنده ده کنټینر کې بم والو دي لاره بنده ده. دغه تکلیفونه دي نو هم غټ ګاډي والا هم ورکوټي ګاډي والا چا سره بیماری چا سره ماشومي چا سره زنانۍ لاره ورله بندې تکلیفونه دي.
تاسو ستونزې
دلته وو ډېره لویا مصاله زموږ زنانان سرونو باندې اوبر اوړي او یې جنجې شوې په سر باندې.
د چارواکو ځوابونه
یان وی چې باغې کې اوبه وي او موږ ته په ګوته کړلی شي نو کولی شم چې پر دې بندوبست موږ کړلی شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نهې پورز
درنو اوریدونکو نن په ټوله نړۍ کې د ملیریا څخه د ځان ژغورلو ورځ منځل کېږي. دا چې ملیریا څه ډول ناروغي ده او څه ډول یو کس کولای شي چې له دې ناروغي څخه ځان وژغوري په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله په دې اړه رپورت لري.
د پاکستان په شمول درسته نړۍ کې نن د ملیریا نه د بچ کېدو عالمی ورځ مانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د یو رپورت تر مخه چې د نړۍ په یو شمیر ملکونو کې د صحت د ناکافي سہولیاتو له وجې 3.4 کروڑ خلکو ته د ملیریا کېدو خطر ده او د حواله سره پاکستان په 40 نمبر دی چرته چې د صحت د ناکافي سہولیاتو له وجې خلک د ملیریا په مرض کې اخته کېدی شي. رپورت زیاتوي چې پاکستان کې د مرض د خورېدو یو غټه وجه تیر کال په ملک کې راتلونکي سیلاب هم وو او د اندازې مطابق تیر کال کې قریبا 1.5 لک خلک د ملیریا نه متاثر شوي وو. ملیریا څه شی ده او د ابتدایي علامات څه وي؟ کله چې دا پوښتنه موږ د ډاکټر شیر محمد نه وکړه نو هغه ویل
ملیریا خو یو میکروبي مریض ده چې دا د ماشي په واسطه باندې خوريږي. یعنی فکر یو مریض د ملیریا کا ولري او ماشي راشي دا وچی چې بیا د دې مریض نه دا میکروب اخلي او بیا دا بل روغ سره وچی چې دا مرض هغه ته انتقالوي. علامې دا دي چې دا باندې یخلي شروع کیږي او ساته او دا نه
جواب مرض نہ زان بچ قول الپارا سے حفاظتی انتظامات کول پکار دی. ڈاکٹر شیر محمد وائی پمل کې د مرض د مخنیوي لپاره د صحت عالمی اداره ڈبلیو ایچ او حکومت سره په ګډه کار کوي. کله چې موږ د دې ادارې د ملیریا د مخنیوي څانګې مشر قطب الدین کاکل نه وپوښتل چې دې لړ کې تاسو حکومت سره څه مرسته کوي نو هغه وویل
مہارت کی دا پالیسی جوڑولو کی دا زدید پارا چکم مونگا لاری جوڑو دا لاری دا پارا دا مونگ دیل سپورٹر کو چی تاسو اپا دی لار باندی کار ہو پین تاسو نظر دا ریسے دا شید دین علاوہ مونگ دا دی سلور سبو دا صحت محکمو او دا مفاقی محکمی سر از مونگا چکم مرست دا آغا دا چی مونگ دا دید پارا کم بین المللی کمک کون کی دودن دی دین مونگا دید پارا ذرائع برابر ہو اپا دی کی مونگ تقریبا 80 ملین ڈالر 2003 دروز پوری دا مونگ دید موبیلائز کری دی. WHO دوی زهر آلو دا مچردانے چی دی بڑی زیاد تعداد کی آلو چی حملدار خزی او وارم معشومان چی دی کی بچت کی گی او آو چی مونگ دی لمرست اور گو سپری کون چی دی دا دی دا میونسپل کارپوریشن دا محکمہ صحت دا دی ریسپانسیبلیٹی دی.
د صحت د عالمی ادارې د یو رپورت تر مخه هر کال په درسته نړۍ کې 50 کروڑ خلک په دې مرض کې اخته کیږي چې له وجې 10 لک خلک ترې مړ شي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
تاسو مشال ریډیو اوري او اوس وخت سوی دی د خبرونو د لنډیز پامیر ساحل را سره ناستی نو راځي چې خبرونه واورو.
په پیښور کې په یو تاڼه کې دننه چاودنه شوې ده چې پکې څلور کسان ژوبل شوي دي. د افغانستان د کندهار له زندانه شاوخوا 1500 بندیان تښتېدلي دي چې پکې طالبان هم دي. د ویکیلیکس ویبپاڼه وایي امریکا په ګوانتانامو کې بېګنا کسان هم بند کړي دي. امنیتي ځواکونو د شام په جنوبي سیمه دره برید کړی. په دمشق کې 14 ولسي وګړي وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا په کوزدیر کې نن سوداګرانو د خپل یو تختل شوي ملګري وژنې پر ضد د کار بندیز اعلان کړی او نن د ملاریا د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د ملاریا له کبله هر کال 3 لک کسان
د خبرونو لنډیز مو له پامیر ساحل څخه واورید. د مشال ریډیو د او دنن ورځی خبرونه هم دومره. بوریوال کاکړ له خپل ټولو همکارانو سره او همدا ډول پسمه کې له خپل ټولو خبر اعلان سره یو ځای لتاسو اجازه غواړي. هر ځای چې یاست شجوند ولرئ.